زیانهای مالی بلکه تلفات جانی و زیان محیطی را نیز در پی داشته است.
سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لاساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د پاوز د ویان درستی ترګندونی لمسون کې وبللې او هغه غندلې دي د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چودري پرونسه شنبه په خبري غونډه کې ویل چې په 2025 کال کې افغانستان د ټولې سیمې د توریزم پر اصلي اډه بدل شو او په توریزم کې د افغانستان د رول په اړه د پاکستان دریز په نړۍ کې منل شوی دی د همداراز وویل څه چې په افغانستان کې دی حکومت نه دی یو د افغانستان اوسنی جوړښت په خپله ځان یو موقت حکومت معرفي کوي د ښاغلي چودري د دې څرګندونې په غبرګون کې زبی الله مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د افغانستان د حکومتي او اجتماعي جوړښت په اړه د پاکستان د پوز د ویاند څرګندونې نه یوازې له واقعیت څخه لري دي بلکې د یو مسؤول پوز د موقف له معیارونو سره هم په ټکر کې دي د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په وروستي یو کال کې لا ډېرې ترینګلې شوې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ څو خونړۍ نښتې وشوې پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي خو طالبانو د پاکستان دا تور رد کړی وایي چې د داعش مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د جرمنی یوې محکمې یو افغان د خپلې میرمنې د وژلو په جرم په عمری قید سزا محکوم کړی دی د جرمنی رسنیو د خبره پرونسې شنبې خپور کړی د جرمنی د ټاکسل شپیګل ورسپانې د راپور له مخې د 45 کلن سړی د 2025 کال د اپریل په میاشت کې خپله 30 کلنه میرمن په داسې حال کې په چاقو وژلې چې د دوی څلور ماشومان د کور دننه ویده وو د برید اپارتمان په دالیز کې شوی او ښځې د چاقو د څو ګزارونو له امله سور کړې ده د برلین سیمه ییزې محکمې پریکړه وکړه چې دا وژنه په ځانګړې بېرحمۍ ترسره شوې ده د محکمې رئیس مارک سوتر وویل تورن کس د کار په قهر او د خپلې میرمنې د سزا ورکولو په نیت کړی ځکه هغه فکر کاوه چې میرمنې د ده له تمو سره سم چلند نه کوه د سوتر په وینا تورن باور درلود چې د یوه مېړه په توګه د حق لري چې خپلې میرمنې ته سزا ورکړي او حتی ژوند یې واخلي محکمې ثابته کړه چې ښځه 15 ځله په چاقو وهل شوې ده د دوی ماشومان وروسته تایید کړه چې مور او پلار یې له اوږدې مودې راهیسې جنجالونه لرل همدارنګه محکمې واورېدل چې تورن د لویو ماشومانو هغه هڅې هم له پامه غورځولې وي چې غوښتل یې مور سره مرسته وکړي د راپور له مخې هغه خپل اتکلن زوی ته ویلي وو چې زه به درته نوې مور راوړمه د قرباني د کورنۍ وکیلانو د پیښه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی وبله او د عدالت غوښتنې وکړه هغه نظر چې د محکمې لا پریکړه سره سمون لري د جرمني رسنیو د تورن کس هویت پړه جوسیات خبره کړې نه دي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان څخه د ایران د اوبو حقونه په جدي او پراخ ډول تعقیب کړي ایراني رسنیو د سشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دا مسله په ایران کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د زیاتېدو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر اندېښنه ښیي د ایران د انرژۍ وزیر عباس علي آبادی ویلي چې ایران او ترکمنستان د هریرود سیند له اوبو څخه قانوني حق لري خو په افغانستان کې د سلما بند د جوړېدو له امله د اوبو بهیر کم شوی او د ایران بندونو ته د اوبو رسولو هڅې له ستونزو سره مخ شوې دي علي آبادی زیاته کړه چې ولسمشر پزشکیان یو ورځ مخکې سیاسي چارواکو ته امر کړی چې دې موضوع په اړه خپلې هڅې لا زیاتې کړي د ایران د انرژۍ وزیر په خبره تهران څو ځله طالب چارواکو ته بلنه ورکړې چې ایران ته سفر وکړي او که اړتیا وي ایران به افغانستان ته هم پلاوی واستوي څو دغه موضوع له نږدې وڅاري او سپید مړی وای ولسمشر ټرمپ د پوځي اقدام سربېره په داسې لارو چارو غور کوي چې وکولای شي د ګرینلند ټاپو کنټرول ترلاسه کړي د سپید مړی ویاندې کارولین لوویت د فرانسې خبري ژانس ته ویلي د ګرینلند ترلاسه کولو د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ټرمپ لپاره مهمه ولایت دی د هغې په ټکو د ګرینلند په کنټرول سره د روسیې او چین د نفوذ مخه نیول کېدای شي هغې وړاندې ویل ولسمشر او کاریټي بی په داسې لارو چارو غور کوي چې امریکا دغې مهمې موخې ورسوي د کارولین په خبره البته چې پوزي اقدام یو له غولارو چارو دی چې امریکا یې پلاس کې لري. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې ویلي چې ټرمپ غواړي له ډنمارک څخه ګرینلند وپیری او د دې سیمې د نیولو تهدید د برید په معنا نه دی. ډنمارک به خبرداري ورکړی چې د امریکا لخوا په زور د ګرینلند نیول د ناتو سازمان او د ډنمارک او امریکې ترمنځ د اتیا کلونو اړیکو د پای په معنا ده. د ناتو سازمان د تړون له مخې د دې سازمان هیوادونه اړ دي چې په ګډه له یو بل څخه دفاع وکړي. د ګرینلند صدر اعظم تایید کړی ده چې دا ټاپو د پیر لپاره نه دی او یوازې اوسیدونکي د برخلیک د ټاکلو حق لري. ګرینلند چې په نړۍ کې یو لوی ټاپوګان څخه دی شاوخوا و 5000 کسان پکې ژوند کوي خو دغه خود مختار ډاپو په ډنمارک پورې اړه لري. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدلای شئ. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو کومه ناسته چې رابلل شوې وه د ځینې تخنیکي دلایلو لپاره ځنډول شوې ده. د شې دا دلایل څه دي او د دواړو خواوو سوداګرو تر اوسه پورې د تورخم لارې د بندېدو له کبله څومره زیانونه اوښتي دي وړاندې به درته په راپور کې جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته زلزله ځپلې شکایت کوي چې د یخنۍ له کبله په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ناروغان دي.
نباغان دو بخیر و تا بازو کام و دا غشان مشمان بریر ایخ زیاد دیده سی و آیچه رو مشمان بریر مش برابر دیدم رکم
هم در اینگا دا طالبان و دا حکومت مشر ملاحی بطلا خونزاده دا بنگو پر کخت بطیز لگوالی دی. کروندگر وایی چه باید ورته بدیل کختونه برابر شی. دا دخل کروندگر و ستونزی بوم در تول رو هم در اینگا تخارتا با هم مرشو چه حال تا دا تلا دا کان دا شرکت سره عام خلق ولی پا جگره اوختی دی او څومره تلفات لري په دغه باندې ته جزئیات ولرو نور مطالب هم لرو ملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلل افته. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوی و د دوه هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه پکې خبري وشي ځنډول شوی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو خبرو له مخې ټاکل شوی و چې د دوه هیوادونو پلاوی د سشنبه په ورځ د تورخم په سفري نقطه کې سره وګوري خو د پاکستان د خصوصي سکتور له د تخنیکی ستونزو په یادولو سره د ناسته ځنډول شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سې شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي و ځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د علي کوزي په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شي. د زیاتکړه
ما اوتاک تجارت سرمایه‌گذاری میاف نفر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې خپل وکسان او روپې جندل چې حالت په صفري نقطه کې خبري وکړي. موږ بشپړ چمتو چې نن سه شنبه ولار شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو خو د شپې له خو ویل شو چې ځینې تخنیکی ستونزې شته او ناسته نه تر سره کیږي.
شما نابین مجلس
نمیشه. لیکوزی هم در از اول چه ده طالبان و حکومت هم ده دین استی لجوریدو سر موافق و ده حقه پا خبره ده طالبان و حکومت پا ده باورده چه ده دوار و خواه و ترمز ده تگراتک و تجارت لاری ده پاکستان حکومت ترلی دی او ده بیا پرانستلو لپاره باید ده پاکستان حکومت ده طالبان و ده سنت و سوداگره وزارت تا وراندیز وکری او داد ورکری چه بیا با ده لاری نبندوی. هغه د ریس چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پې ټینګار کړی دی خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمي وایي ټاکل شوی و د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه یو با صلاحیت کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې جواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارت چې کوم افغان چیمبر اف کامرس اینڈ انویسټمنټ دی مشرانو ته وړه تاکي تجارت ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو دسیو کوي چې خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټې جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ ته نه رسیدلې د دې ناشته نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکي داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور لاري نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادي یا حقوقي
مسایل ټول د سترو سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي په ځانګړې ډول حالت چې د بهرنی سیاست بحث مطرح
کې بحث سیاست خارجي کشورها میشه
د
اونګې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 1,000 تر 2,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دیمریج یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتې شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نشته وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لاري وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لاري به همداسې بندي پاتې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په ځمکو دا کښت ولیدل شو له منځه به یوړل شي. په ورته وخت کې یو شمېر بزګران د دې فرمان په اړه اندېښنه ښیي، وایي حکومت باید د فرمان له عملي کېدو مخکې د دوی ستونزو ته پام وکړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرته د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یو کم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ، بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې وبو وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړي. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15مه د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړي، په کې راغلي چې لدی وروسته هیڅ څوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکو ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د د حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کخل بندیز وروسته خپل اړتیاوي نشي پوره کولای. دی ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداري ورکړ چې اقلیمی بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشې په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبیعي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبیعي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي. د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلې کړي.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی. د کورنۍ چې کورنۍ د اګست 13 په زلزله کې ویجاړ شوي وایي چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان شوي او قبیلنۍ مرستې ورته ونه رسیږي، وضعیت لا پسې بدتریږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ کې یو شمیر کورنیو ته مرسته رسیدلې ده. ورزو نور جزئیات د فیروزی عزیزینا په دې راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 13 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خو هوا سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري، هغوی ترمیم کړه، خپلو کورونو ته تللي دي. موټا خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه ناڅه نازه کمي، په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 12 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا، تزمي جامې، درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو، ګرمه کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک، دا شیان ورته ورکړل شوي دي. خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي، او زکام بیخي عادي شوی دی، ورسره تبې دي په ماشومانو باندې. زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوی او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپناه او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
له خبرونو ور آخوا
تاسیس مخه کلا ساده ایراریو ناوری د پښتو خبری مجله روستی راپورت را ورسیدو. کچې تاسیس مخه د مجله نوې اوریدلی کولای شئ د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې چې پته یې ازادي رادیو facebook.com د هلته ومندی او لسره ووري. اوس موږ زو په دې راپور ورچ د بدخشان او تخار د سرو زرو د قانونو اواید د چا لاسته ورزي. ځینې کاریګری وایي اکثریت اواید د ځواکمن کسانو کمپنیانو ترلاسه کوي او عامولستری تر ډیره بے برخې دی. دا چې په دغه سیمو کې څه ډول وضعیت دی ورزو تفصیلي د سلطان سرور په دې راپور کې ورو.
د بدخشان د غرونو په لمنو کې چې تڼاکو لاسونو د کلونو راهیسې د سیند د اوبو غږ او د وسپنې د تشتونو له شرنګار سره د سرو زرو د دانو د راټولولو هلې ځلې کولې، نن پکې د طالبانو د کسانو ترڅنګ د چینایانو ماشینونه په غرهر چلیږي. دغه سره زر چې اوس استخراج له کافي څارنې پرته روان دی او عاید یې د رپورټونو په اساس زورواکو کړیو ته رسیږي، کولای شول چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره یو اساسي منبع شي، خو اوس یې بې رویې استخراج کلیو او بانډو د کرنې ځمکو او لرغونو آثارو ته بې زیانه نه دی. د سرو زرو یو کان د مرکز فیض آباد څخه 50 کیلومتره لري د شهر بزرگ په ولسوالۍ کې دی او د طالبانو په واکمنۍ کې استخراج پیل شوی. پیل کې ولسی خلکو د بیکاری له امله هلته په ډیرو ابتدایي امکاناتو په دودیز ډول زرشوي کوله او د سرو زرو دانې راټولولې، خو کله چې د میندل شویو سرو زرو اندازه زیاته شوه د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو پام یې ځان ته واړوه. یو شمیر کسانو چې د شهر بزرگ د سرو زرو کان کې استخراج کوي ازادي راډیو ته وویل چې د چینایي کمپنیو لخوا د سرو زرو د استخراج کلکه څارنه او محافظت کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د دوی د کار ساحې ته نږدې ورشي. د کان یو کارګر چې نه یو غختل نوم یې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل کار له ولسی خلکو اخیستل شوی او په ځای د کان ځینې برخې د چینایي کمپنیو او طالبانو لخوا استخراجیږي.
د چینایانو ملاتړ د زورواکو له خوا کیږي او زورواکي چې هر څوک مخې ته ودری شي ډزې ور باندې کوي. د خپلې ګټې لپاره هر کار یې چې په وس پوروي کوي. بي وزله خلک په یو کیلومتر واټن کې هم نشتې نشي ورتلای.
د کان یو بل کاریګر وایي چې ولسی خلک چینایي کمپنیو سره د قرارداد له جزئیاتو خبر نه دي، خو د طالبان حکومت له کورنیو کمپنیو او هغو کسانو څخه چې استخراج کوي ټاکل شوی اوایت ترلاسه کوي. دغه کاریګر چې نه غوښتل نوم واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې لوی مصرف چې د دولت اوایدو ته ورکول کیږي د هر جریب زکه 125,000 افغانۍ او هر میاشت 40 ګرام سره زر دي.
د کاریګرو په وینا د کان ځینې برخې په دولتي ځمکو کې دي چې د چینایي کمپنیو او د طالبانو اړوندو کسانو لخوا استخراجیږي او ځینې نورې برخې په شخصي ځمکو کې دي چې مالکان یې خپله استخراجوي یا 2 جریبه ځمکه په 20-30 میلیون افغانۍ پلوري او اند لرې پرتو ولایاتو لکه د ننګرهار او هلمند څخه کسان د استخراج لپاره هلته ورځي. کاریګر وای اوس مهال څه د پاسه 500 کمپنۍ یا ډلې د شهر بزرگ لکان څخه د سرو زرو د استخراج په کار بوختي. دوی زیاتوي چې د استخراج د پراختیا له امله د پستې لسګونه هکتاره ځمکه او ورشوګانې زیانمنې شوې دي او د آمو سیند دواړو غاړو کې د استخراج له امله بدلون راغلی دی. یو ولسی مشر چې بدخشان کې د کان لچارو خبر دی ازادي راډیو ته وویل چې چینایي کمپنیانې د نویو ماشینونو په کارولو سره د شهر بزرگ ولسوالۍ کان استخراجوي او د محافظت لپاره له کابل ځان سره ځواکونه راوستي دي. دای وای چې ولسی خلکو ته د استخراج هیڅ کومه ګټه نه رسیږي او اواید اکثر چینایي کمپنیو طالب چارواکو او څو محلي پانګوالو ته چې په استخراج کې برخه لري رسیږي.
په دې حق له چې ګټه عامو ولسی خلکو ته ورسیږي یا د ولسی خلکو په ژوند کې بدلون راغلی وي پرته د ګوتو په شمار څو کسانو څخه چې دارایي درلوده او هلته کار پیل کړ یو څه ترلاسه کړل، نور خلک هیڅ ډول استفاده نه کوي او نه د کان د اوایدو له پیسو کوم پل کلینیک او نه کوم ښوونځی جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د بدخشان د سرو زرو کان د استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو یو کال په خوا یې د راغستان او شهر بزرگ د ولسوالیو دوه قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هغو ادعاو په اړه چې په دغه ریپورت کې شوي پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د قانونو بی رویه استخراج یوازې بدخشان پورې محدود نه بلکې نورو ولایاتو کې هم روان دی. بدخشان ته ورسیرمه تخار ولایت کې هم په ځانګړې توګه د امو سین په غاړه د سرو زرو د استخراج کار روان دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تقریبا یو کال مخکې ویلي و چې یوې چینایي کمپنۍ د چای اپلس ولې د سرو زرو په یو کان کې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. کمپنۍ په نویو ماشینونو او ولسی خلک د زرشوی په پخوانی دود استخراج کوي. تخار کې یو سرچینی وویل چې د کمپنیو او ولسی خلکو لخوا د استخراج کار په چای ابولس ولی او طالقان خار کې روان دی. دغه سرچینه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې د کان لا وایدو خلکو ته دومره ګټه نه رسیږي او ځکه یې د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
لبد مرغه دغو کمپنیو او د طالبانو حکومت خلکو ته ګټ رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تیر کال خلکو پراخ اعتراضونه وکړل خو لبد مرغه د طالبانو لخوا وځپل شول او ونیول شول.
د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د قانونو د استخراج سلګونه قراردادونه اکثر له کورنیو او چینایي کمپنیو سره لاسلیک کړي دي، خو ډیری جزئیات ول سره نه دي شریک شوي. مولوی شهاب الدین دلاور چې هغه مهال د قانونو او پټرولیم وزیر وو د 2023 کال د جولای میاشتې په 23مه ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې له دغو قراردادونو دفاع وکړه او هغه یې د ملي پروژو د تمویل تر ټولو خلار وګڼله، خو د عوایدو په حق له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان د دغه تګلارې د خطرناکو پایلو خبرداری ورکوي. اقتصادی کارپو ازرخش حافظی په دې باور دی چې د قانونو د بیروي استخراج څخه د ولس او د طالبانو د حکومت عاید نه یوازې دا چې ګټور نه دی بلکې کېدای شي زیان هم ولري.
خود خام و مواد و پتوگ در مدنی مواد و به روی صدور هیچ مثبت اقتصادی پایله نشه لرلی. در موش قانون تشیشه او موش بیواز لپاتی کشو، نو موش باید استخراج کم کرو او سم استخراج وکرو. په هیواد کې د نننې پروسس وشي او نور به هم ور باندې علاوه شي.
د قانونو د چارو کارپو او پتیر جمهوری نظام کې د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقادر مطفی وای په افغانستان کې د قانونو استخراج که هغه له قرارداد سره سم وي که خپل سری ډېرې ستونزې لري. هغه ټینګار کوي چې استخراج باید له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي چې پکې د کاریګرو حقوق، معیاري ماشین آلات، د خلکو د ژوند او د چاپیریال د بهتروالي لپاره د عوایدو لګول شاملېږي. ښاغلی مطفی زیاتوي چې په هغو قانونو باندې چې د طالبانو لخوا استخراج په قرارداد ورکړل شوی د ولس او د بې پرې مؤسسو څارنه ډیره محدوده شوې ده.
اما در افغانستان متاسفانه قراردادهای
لبد مرغ په افغانستان کې څاره نه نشته و استخراج اکثر په هغه برخو کې کیږي چې آسان وي او دا کار د هغو افرادو لخوا کیږي چې له همدې منابعو په غیر عادلانه او غیر منصفانه توګه کار اخلي.
منابع به طور غیر عادلانه او غیر منصفانه استفاده میکنه.
ښاغلی مطفی خبرداری ورکوي چې کچېرې معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بې رویه استخراج د افغانستان منابعو او ملي اقتصاد ته لوی زیان پیښوي او په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې روي استخراج نه یوازې مالی زیان رامنځته کړی بلکې ځاني زیان هم اړولی او چاپیریال هم زیانمن کړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو د میلمه پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروګرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خواله کې را سره اوسي.
نوم حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور او پلار می لیک لوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا شوی لوی کا وسه ډیره مشوره ولا په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ته چې ست کړي د ډیر لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې نو لسو و پنځو سم کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي دی کې زیږیدل یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو په وړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نور به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون، او بلاخره په همداسې شکل باندې تر دیارلس سوه اته پنځوسم کاله پورې تر هغه وروسته بیا د کورنیو چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چون هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا چې به لوړې زده کړې په لوړه درجه سر ته ورسولې بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې چون هلته تغیرات راغلل مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت. بیا هغه درېیم دا مو امر مو قبول کړل ولړلمه وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کال ولې ډیپلومي وانهستلې بیا منو هله دا ول چې زه باید د خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رښتا کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسایې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رښتا کې دوام ورته ورکوم نو نه کمرغه چې هغه وخت کې د موقع مسایې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه فنی بیا حقوق تعقیب کړل
وهانتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی لخم ترور ډکه دی تاسو دوه ځای په هانتون لوسته دی هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره ک در په زړه کې شي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېری جالبې وو مګر زما د شونځي لومړی ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغه وای چې دا کېدای شي چې یو په اصطلاح باندې حد وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړ کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړی ورځ شونځي ته ورغلو د شونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و شوون کې د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه و درې دلې د یو درخت لاندې د یو داسې درخت لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښې نه دغه ستاسې سیمه ستې پرمځکه باندې کښې نه ستلو ځاګه وکولې ول نه وشته کې موږ ایران څه څه شي نه وشته کو د ماشوم توب احساسو جواب نه سور کولای شوون کې ته شوون کې پوسو چې موږ په نه یو چې څه وکړو دای هم پرمځکه باندې کښې نه ستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنفه پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولمه چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه شولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلې ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ و نو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی نو مې باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی بس ورځه بیا نو زه پوهنتون ته راغلم پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی وو بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټسنګې کې چې د سرویس څخه کښته سولمه نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کې ټکسي هم نه وو پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګر هم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکسی را سره واخیستلې لیلی تر سره ولاړلې هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولې چپرکټو شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمایم او دغه ټول نور چې دی د افغاني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه ولا چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل یا اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه استادانو له په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
تاسو چې له وروزګان کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو. مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط و د هوا، مګر یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیه کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر و، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو، د سړو د حجم منفي 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډېر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولی، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې به مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلی کولای شو چې وطن ته هم لاړ شو. په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولی شي چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمل زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وقتی د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای شول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. نی وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت امکانات باندې ډیر څه موجود دي. لږ اکثره چې پر دوستانو ورکړم، بیا به ویل چې کومه حکمت پیدا نکړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځیدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډیر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم، کله کله به داسې و چې د کتابخانه مسؤول به راغل، میز به راته وټکولې، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وه.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت مې د ماستری دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستل، بیا نو موږ باید وطن ته تللی وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغه قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیل کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډیر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلل مې د دومی دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دنیو کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چې ممتاز ډیپلوم لري، مشتات حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې ته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کړو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کړو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کړو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کړو. په دغه دوران کې بالاخره دغه هیله چې زما ډیره زیاته وله چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، حد اقل د ښوونکي په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یوه هیله وه. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرای داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ولو. بیا مو د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته راغلې په اوله کې تابان چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوې یاست.
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دای په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وه چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم تللی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېره خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کښې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلې حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، بلې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله، کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړلی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کښې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کومه معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو، په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکل و لوستل وکوي، هغو ته یې ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیابه شو، په هغه کښې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کښې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانیو همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوې. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکوله، هغه د ده پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره اماده نه ولمه. بیا چې ورغلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتم حوزه کښې په یو کانتینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله، په کانتینرو کښې په زړو اسنادو کښې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله. په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله. پس له دې څخه چې په 2016 کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018 2019 پورې. 2019 کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتې څخه پرې نه ښوولی، بحراني حالت ته یې بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې، هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کښې دي، زما په خپل وطن کښې نه دي. زما خپل کلی په ما نه دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چېرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه، ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تنوان صاحب سلامت شي.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کښې خو 15-16 کلني د تقاعد سن دی. ما هم رسمن تقاعد کړی دی، ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کښې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد قانون ته یې تغیر ورکړی دی، په 1979 کښې یې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوښۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس خو مطالعه ډېره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته را وړم یا څوک چې ځي راته را وړي بس دغه مې روزانه بختیاوې دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډېر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تمبلو خلکو څخه چې زه یم حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي خدای دغسې څه نه دي راته را کړي هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم البته څلرم چې سر راټول یې کوم یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي زما هم دوره ده هغه چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو راوایخلو ښه دی چې وسي مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم او شادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم رواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستا د سیاسي ګوندونو د هم ستا په هغو کې زه د ډیره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیره علاقه لرم
کله به تاسو خپل زایتم تللی یاست او کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننی سي راځي چې عملا ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د شونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه ده دوی ونی متیر کړلې خوست ولاړو له خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولای کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته نو بیا موقع نه د مسایدې سره نیت مې دی چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای عزت کوم
د ازادي ملما
تاوی دلتا شنکے ڈندے تبا كيف خانت سمياً يا